کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو اجمالاً ته هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې دا ورسره ځانګړې مرکه لرو. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورټ ولرو. په خبرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورټونو د خبرولو سربیره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګه د افغانستان د ملي شورا د پخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وسنی وضعیت په اړه ولرو.
د شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونې مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. او د امریکا ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې په کلکه له اوکراین سره درېږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قمانداني مسؤول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅې کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزی زیاته کړه چې افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزی داونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري خو دا خبره یې وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي ولې کومې برخې د ښځینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونډې مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه ونه ویل او دای هم څرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل ونیو د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلې لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتي دي چې خپلې تګلارې نرم کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسی شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤول کریستیانو مارټون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو بې برخې شوي دي او غذایي بحران د میلیونونو ماشومانو او زلمیو ژوند په دغه هېواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف د چلډرن په وی اعلامیه کې چې نوی خبره کړې ده ویلې دي که چېرته له افغان ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي د ژمي تر اخره به شی تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف د چلډرن روانه اونۍ له نړیوالو د افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره د 2 میلیارد امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوي دقیقې دوام وکړ ولسمشر بایډن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه به خبرې او پریکړه نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ او اروپا کې د ناټو د 9 غړو هیوادو له مشرانو سره هم په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس بایډن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناټو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د الماتی ښار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د ښځو د حقونو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې ښار چارواکي د ښځو له حقونو سره مخالف دي. د بشري حقوقو د څار ډلې دن په یو بیان کې وویل چې د ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښتې وه څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد غږ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوه تازه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دې سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په تړه ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوی د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکیدو په اړه جدي اندېښنې موجود دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو لا هم جونې خونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپل وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو تر رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا په افغانستان کې د 3 ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي خوانځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 1 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 1 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوي وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه سختې ورځې تېروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخت نیوکه وکړه او وی ویل یو شمېر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې دي ممکن بیا هیڅکله ښوونځي ته ستنې نه شي. له هیدربار سره په دې اړه صفي الله ستانکسي مرکه کړې.
It's been almost 4 months. The Taliban la biya wakmani do salur miashti wati. The Taliban krani tsanga arzawi.
This is an devastating. Da da bashari hakunu aw pa zangare toga da shudu da hakunu la para sakht sharait di. Pa Afghanistan ki la lasbuno million anjuno aw shudu tsakha da hawi hakuna akhistal sabidi. Aw hawi pa de la taki di che la da gas sharait sara tsanga maktab laadi si.
Human rights watch د بشري حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
دغه سې راپورونه خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي؟ هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tadli di talibano lawal wrad jmana kade wa che da khwanzi ba bert pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well we can't trust them at all mush pur dui bandi patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui de sala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade de njuno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي، او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځو ډیر وخت لا لاس ور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانی چې بیرته شونځي تستنیسي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. یادونه کوو چې وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو پر موضوع د طالبانو د حکومت له ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت له مرستیال ذبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پخوانی غړي شکري بارکزی سره یو تود بحث هم لرو چې په همدې موضوعاتو راڅرخي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په منځنی ختیځ کې د امریکایي سوکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. د پاینې حال کې ویل چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قمندان وایي د اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي، د القاعده سخت دریځي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي جنرال فرانک مکینزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملی کړي او که سرغړونه وکړي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شای اوس شاوخوا 1 یا 2 وي، خو که ناممکنه نه وي نو ډېره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی.
د جنرال مکینزی په وینا بیخی ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بې کنټرول پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکینزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکینزی القاعده د طالبانو لپاره هم لویه ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او ختیځې اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړي. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین پرته نه وي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د مځکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو دښمنۍ پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړه چې د امریکا متحد ایالاتونه، متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبرې کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبرې وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادې چمتووالی او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګیریتی وویل
بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تېره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناڅرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تېرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
پام دې رپورت سره رسیږو. بحث ته دوستانو لکه نن چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي راډیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالۍ بشیر ده.
سلامونه، زه ملالۍ بشیر یم. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ګډون کوي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه بل مجاهد صاحب څخه وکړم، تاسو موږ ته ویلي چې د شوتو د کار لپاره به یو چوکاټ رامنځته کړئ. ستاس در اتک سلور میاشت کې دونکو دی او ملګری ملتونه وایي چې د شوزو بې وظیفه کېدل به په کورنیو ناخالص او اوایدو کې تر یو میلیارډ ډالر پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامست کولو کار تر کومه ځای رسیدلی دی؟
لومړی تاسو استاد ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د خوزو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده چې کوم برخه په استخدامي کې او ما حول او دی او شرایطو په مسائل کې دوکې اړوند ادارې بوختې دي. په تعلیمي ادارو کې داسې په تعلیمي عالي تحصیلاتو په وزارت کې، صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې دي، هوایي ډګر په برخه کې دي، ایسای په برخه کې دي، پاسپورت په برخه کې په دوکې استخدام شوي دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله داسې وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور چې راغلی داسې په دې کې وړاندوینې شوې چې د عوایدو باندې به اثر وکړي. یو خو عمومي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت لږ ستونزو سره لاس او ګریوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم، ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی له وجې نه وي چې دوی کار نه کوي. کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کیږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفق شوي، صرف د استخدام په برخه کې لږ ستونزې دي. امید در حل
اغلی بارکزی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې شوزو ته به پر کور معاش ورکړل سي، شته ولې نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، تاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې ښځې صرف دې لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی، ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه هم وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري، زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري دوی ډېر معلومات نه لري. زما په اند ښځې نه تنها یوازې کار لپاره بلکې د دې تر څنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابره شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې په تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی تر ننه پوری هم ده افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنا باندې نه ده که چېرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خپل کسب انتخاب کی چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لرې پاتې شي ناورینونه به څه وي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاسو په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نشته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرت اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیلو برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولدا د اقتصاد موضوع د ښځو ته حضور پورې اوس وستړل دا مناسب جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکارې مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره لرو، د هغو په څنګ کې ښځینه هم لرو، او د څو اونۍ وړاندې د دوی یوه مجمع وه، ما خپل حضور کې درلود، هلته ښځې فعاله وې، ښځې صنعتکارانې د هغو له نمایشګاهونو لیدنه وکړه. نو هغوی کله بیکاره شوي دي چې اثر یې منفي ده، که اثر یې منفي وي د دوی له کار له محرومیت له وجې وي، دا خو نه دي شوي. او دا که په عموم کې تجارت متاثره شوی ده، د نارینه وو برخې هم متاثره شوی دي، په دې کې بس طبعا ښځینه وو برخې هم متاثره کیږي. ما ویل چې د ښځو د کار دپاره، د ښځو د فعالیت دپاره به زمینه مساعد دي، موږ انکار نه ده کړی، ولې شرایط فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هیواد کې ستوند کوو، ښځینه ټول التزام لري هغه قوانین کې چې شریعت او اسلام مخترع کړي. او بل موضوع داسې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وشي، داس په کوم پوسټ تر کومه ځایه تر کومه حدود پورې زه وړاندوینه نه شم کوی، ولی موږ د دې نه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دغو شرایطو سره سم سي اسلامي شریعت دی.
اغلی برعکس دی، تاسو واورېدل چې مجاهد صاحب وویل چې د ښځو د کار لپاره ماحول سم نه دی. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ورپه یاد کړم، د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. 5 کاله وتل او دوی هغه ماحول ونشو کولای چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسدي، په هغې کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنا باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه، محیط سالم کیږي، او که یوازې نارینه یې هغه محیط به ډیر ښه. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره، دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځل کې هم د طالبانو د ادارې لخوا څخه ورکړل شو، او اوس هم بیا هم هغه پخوانی قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تېره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي، دا هغه پخواني خلک نه دي، دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پوښتنې چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سنبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر 40 کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید لوده سرمایه څومره وه، مانوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوهشي دا تفاوتونه خپل په زغرده ښیي چې په تیر 40 کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته د منلو وړ دی، نه دنیاواله ته، هم د افغانستان خلکو ته. دا څه رقم
مجاهد صاحب، تاسو واورېدل چې اغلی بارکزی وایي چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا ښځو ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم، دا د خپل نظر د سیاسي برداشت لري. اول د اسلامي امارت په لومړي 5 کلونو کې هم موږ د جنگ نه راوتلي نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، د اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په هغه وخت کې نه وه، او موږ په تنه افغانستان کې اوس د جګړو هم راایستلی وو، د تنظیمي بدبختیو نه موږ ته راپاتې وو. طبعا شرایط فراهم کول وخت نیو باید انتظار وسی او اوس هم دغه څه موږ لاس راوړنه بوله افتخار هم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې وو نو زمنم سے پرمختګ او تغیرات براغلی وی په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو پر جمع کیږي د وخت تیرېدل په خپل انسان افتخار کوي او ماشوم سے تر کاله مخکې دوه کلن وو اوس د تبان دوه ویشت کلن دی چا لاسته راوړنه نه ده د طبیعي ښورش ته وخت دي او انشاءالله له دې وروسته به هم دا پرمختګ روان وي ولې موږ انکار نه ده کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې درېږو دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدېږي کار به اوس د نارینه او حضور هم موږ نه ورسېدلی فساد پاک ده د هغو سره مبارزه روانه ده
بلې تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د ښځو حقونه تعین سي څوک به دا حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو لپاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو یې به یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي راډیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا ښځې په کښې کې دي
غټه خبره دا ده چې موږ د هغه شرایط موږ ولې فراهم کوو له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو له ستونزه ډېره نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودې او لرو یې د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماو د پوهانو یوه غونډه رابللیدونکې ده دا اوس په دې باندې کار روان دی سي یو پروسیجر له مخې نه علما راټول سي د افغانستان دلته یو اړخ مبارزه کړې د یو هدف لپاره موږ تناز ژوند او د خېټې ډکول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهدافو لپاره مبارزه نه ده کړې شل کاله دلته خلکو ډېرې درنې قربانۍ ورکړې د یو معنوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیقېدل په ټولنه کې وي او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق څرنګه منځته راځي د علماو یوه شورا راغوښتل کېږي له هغو به دا برخې چې موږ کوم نه یو توانېدلي چې هغه عملي کړو د ښځو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلفې د بانکونو برخه ده زه تراسم هغه موضوع ته دغه موضوعات ټول سره جمع سوي چې دلته موږ ستونزه کې لرو له شرعي اړخه مشکل سره مخ یو حکومت وظیفه لري چې دغه علما راټول کړي د دیني پلوه دا ستونزه موږ ته حل کړي لار خلاصه سي موږ نشو کولی چې مخکنیو نظامونو غوندې که دینار څه وایي وایي دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو معنوي ارزښت لپاره مبارزه کړي شاته ځواکونه لرو هغو ټول ځان قربان کړی دی یو هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شیانو لپاره نه اوس هغوی غوښتنه لري چې باید د اسلام تطبیق شي چې کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت د یو مسؤول جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق د دې لپاره چې دغه ستونزه حل سي علما او یوه شورا به جوړېږي هغوی به دغه کرښې واضح کوي موږ ته سړک به خلاصوي لار به خلاصوي چې د حکومت کومه وظیفه ده څرنګه مخته لاړ شي اړتیا هم په نظر کې نیسو مثلا د پرمختګ خبره ده د ښځو د حضور او فعالیت خبره ده د هغو د رشد خبره ده د هغو د تعلیم اړتیا ده د هغو د مار او ماحول اړتیا ده خو د دې لپاره سالمې لارې ده هغه موږ ته مشخصه کړي چې حکومت اوسې کولی په هغو کې آزاد تګ وکړي او تکتاب د خوان د اعتراض هم لاندې نه سي خپل ځواکونه سم قرباني وکړي هغوی هم پوه شي چې موږ هدف دغه شی او دنیا ته یو داسې نمونه وړاندې کړو چې ډېره سالمه
آیا په دغه شورا کې به ښځې وي که نه
دا مسله د دیني پلوه بحث لاندې نیول کېږي امکان لري د ښځینه او هغو ښځې په شریعت کې تخصص لري د هغو نه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډېره پورې د افغانستان علما دیني پوهان دي دیني اړخه موږ ته ستونزې حل کړي چې کوم د ولس په توګه باندې به دوی ته مخته کېښودل کېږي دغه ستونزې ته باید دیني حل لار را پیدا کړي تخنیکي حل لاره یا نور اجتماعي حل لاره د هغوی لپاره نور متخصصین لرو نور ادارې لرو هغوی به یو جوړ راولي یو سیستم به جوړ کړي خو د دیني اړخ یې حل کول د دیني علماو کار ده په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي ولې کومه برخه د ښځینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونډه مشورې راټولېدلې
بارکسي صاحب تاسو واوریدل مجاهد صاحب وویل چې د ښځو شتون په د شریعت لحاظ وي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډله په دې فکر او نظر باندې دی چې د هغو پراتک سره افغان خلک مسلمانان شوي دي یا حتی په دنیا کې دوی غواړي چې اسلام خپور کړي حالانکه دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم څو مشخص پښتنې یا مسایل مطرح کړم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنی اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې چې تر یو میلیارد ډېر مسلمانان دي شته دی په دې نړۍ کې که نه دویم آیا پاکستان چې د یو ښځې لخوا څخه اداره کېدل مسلمی ملکو او کنا زکم دغه مسلمانان چنن راغلی افغانان منګه مسلمان کی او دا دی پدې باندې دي چې نه د دې پلانونه او نکونه چې په افغانستان کې ژوند کوي مسلمانان نو د اسلامي نظام تر چتر لاندې نو ځکه وګړي مبارزه و نکړه ځکه وګړي د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنگ و نکړه یان د پدې تیر څلوېخ کلونو کې افغانستان مسلمان تر مسلمانۍ ته رابلل شوی دوی بلند لیک ځان سره راوستی دی مګر دوی په مغه کور کې ځوان کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه هغه کور اداره کوله چې هغه بېنظیر بوټو وه د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ عربستان سعودي اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري امارات متحده عرب ورشه جمهوری نظامونه وګوره مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډیر پوهان التشتا تاسو ورشه هغه نظامونه وګوره او بیا راشه وایسته چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام یو د دې چې د اسلام نه استفاده کیږي سیاسي ګټه اخیستل کیږي یو د دې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمان یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي او د دې نفس مبارزه اولنې کرښه هم دغه چې خپل سترګې وساتي
بلې مجاهد صاحب څه پوښتنه وکم
زبل موضوع ته راځه
بلې
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه صحیح دا هغه اسلام دی اولنې څوک چې بیعت یو کې اسلام ته خزه و دا هغه اسلام دی چې ډیر روایتونه د خزو له خوا څخه نقل قول شوی دی نو زه نه پوهیږم چې د اسلام او د طالبانو اسلام په مابین کې څومره واټن شته او دوی ولې غواړي د افغانستان میرمنې د هغه سیاسي معاملات او قرباني کې چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي کچیرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي په دې معنا باندې چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي کچیرته دوی پلمیرا ولې وایي چې ولا زمينه د تعلیم لپاره برابر نه ده تاسو افغانستان د معرفت ترقې او تعلیم لاره نه یو باسي او کچیرته راځي تاسو وایسته چې ولا دا تیر شل کلونه آسی او دسی تر تاسو ډیر خو هرڅه توا هم بین المللي رسمیت درلوده هم داخلي مشروعیت درلوده هم د اقل دسی افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوی شي ځکه تاسو نه پوری هغه خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی که قوم دی که زبه ده که مذهب دی او که جنسی جوړښت دی او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او یا هم سیاسي افکار زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم زما سیاسي فکر بیل دی تاسو سیاسي فکر بیل دی ته ما افغانی زما افغانی تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې ده او تر تاسو په زما ډیر دی وطن ته وخو کیږي مګر خبر هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما باندې کې جوړو او دغه پلمې متاسفانه د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی هغه هم د نورو پلم سره
مجاهد صاحب تاسو خبرې واورېدلې د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله برکزي صاحب وکړه آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري
نه اصلي موضوع دا دسې بارګزی صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي په سیاست کښې هم پوهېږي په نورو مسایلو کښې هم په اسلام باندې پوهېږي سمه ده وجه دغه دسې دا بیچاره د سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه اوس مسلمان شو افغانستان څوارلس سوه کاله مسلمان دا ملت مسلمان و حکومتونه مختلف کښې تېر شوي حکومتونه داسې هم تېر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و هېڅوک انکار نه شي ځینې کولی او دا اوس هم د امریکا یو تپل سوی رژیم و شل کاله دې نه هم څوک انکار نه شي کولی دا بېرته اصلاحات غواړي افغانستان ټولنه مسلمانه ده ولې دلته دا د اشغال سره حساسیت ښودل کېږي په نورو ټولنو کښې نشته افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کړو په نورو سره متفاوت یو موږ هېچا هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنګ نه ده کړی موږ کړی یعنی موږ حساس یو دې مسلې سره زموږ هېواد دی اسلام سره زه راځم ستونزې ته او دا مسایل د اسلام او د دین مسایل بیا د پاکستان پورې تړه دا بله نه پوهېږي ده که چېرې پوهه وي دلته زموږ دیني علما چې دي سپین ګیري علما دي د بلخ کښې ناست ده په فراه کښې ناست ده په هرات کښې ناست ده په منابرو کښې په مدارسو کښې په دیني بخشونو کښې د هغو نه موږ مشوره اخلو موږ د کوم بهرني هېواد نه علما نه را غواړو نو اوس ته هغه سپین ګیري علما هم د پاکستان لاسپوڅې بولي هغه دیني کتابونه فقه اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په هغه باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو دا هغه د پاکستان بول نه دا ستونزه لري او قدر لري بیچاره په صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني د یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته مصر دا بل کوم هیواد دلته هغه خلک اوسېږي چې د پاکستان لپاره ډېر ستړیا ایګل 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان شوي دي هدف لپاره نو بنا ان موږ نس کوی دا هدف موږ ډېر په لوړه بیه تمام موږ نس کوی چې د دې هدف نه تیر شو بل شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه ده تطبیق لکه څنګه چې شریعت وایي لکه څنګه چې خپله د اظهار علما وایي بل شک چې په نورو ټولنو کې دې مثالونه ورکړي شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه ده تطبیق لکه څنګه چې دغه جی دینی مصادر وایي پاکستان سیاسی اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندگی نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده هلته خو تپل دي هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغی لکه شل کله زموږ سرنوشت په لاس کې دین مهم نه دی خو دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا وکړي دا ورته مهم ده دینی لحاظ
استاد هدف ته جمهوري حکومت څخه دی کده د پاکستان
د ټول هیڅ معنی نه لري
د جمهوري حکومت
څخه زما هدف دا دی چې په نور ټول نړۍ کې په هغه معنا چې اسلام سره کوم وایي هغه نظام نشته موږ هیڅ یو سمپل نه لرو چې اسلامي نظام تشریح موږ ته وکړي هغه د ټول قواعد تعمل مصر کې کوم حکومت د اخوان المسلمین له خوا څو کاله مخکې جوړ شو دا اوسنی سیسي سره راغلی دی په زور باندې بېرته قدرتا پرې وکړه هغه وپر نورو هیوادونو کې هم دا ستونزې شته د افغانستان د څوک قیاس کوي نه په نورو هیوادونو په مثال او بل د پاکستان کوله دموږ مسله او قضیه تړل دا بالکل اقدامندانه ده د بایدار څوک وایي د افغانستان خلک خپل اختیار لري خپله مبارزه کړی د خپلو اهدافو دپاره نه د چا دپاره اجنډا لرو نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه ښځه وي هغه چې ښځه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بیان تېرې شوې لکه څنګه چې صحابیات کې چې دغسې روایات دي هغه لې مثالونه ورکړي روایتونه اسلام کړی موږ وایو هغه سې تجارت دلته اوسې لکه حضرت بي بي خدیجه رضی الله عنها موږ ورسره موافق هیڅ ستونزه نه لرو ولې د هغه چا سره ستونزه لرم چې هغه غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول غواړي اروپایي فکر تطبیقول غواړي هغه لپاره کار کړی شل کړی دغه ته څنګه ځغاسته او دغه د هدف لپاره ځان ستړی کړی او اوس افتخار هم پکې هیڅ افتخار نه ده او هیڅ لاسته راوړنه نه ده هغه ستاسو کړی په هیواد هم برباد کړی وو فساد نه هادي نه وو قصب نه هادي نه وو فحشا نه هادي نه وو اوس موږ په کولو ستړي دا څو ودانې جوړول څه تجارانو خپل مټ کړی دا تاسو لاسته راوړنې نه دي دا هیوا ته څومره کورونه بمبارسي دي څومره خلک تر کومون لاندې مړه سو تاسو خوشاله ځوان کبو پارلمان کې ناست چوکۍ ناست او خوشاله ځوان نم لر بانکونه چورکه قلا وکړه کابل بانک ته سقوط وکړ نور مسائل وی ته خپل تاریخ چدي خلکو نه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ دې هیوا د مالکین یو دا هیوا د هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت پای
بارکزي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سیهواد و چې فحشا پکښ کې عامه و
متاسفانه هر څوک د خپل علاقه ور مورد په افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې په پاکستان کې و په افغانستان کې نه و او نه کېدای شي ځکه زمونږ ټولنه فحشا ټولنه نه و نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا هم
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وایي د پاکستان استازي نه دي زه تعجب کوم چې دی وایي د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وایي چې دوی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم چې ته مجاهد صاحب آماده یې زه ورته وایم اول خو دوی ایما په خبره باندې پوه نشول ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنې چې چلوي کال مخ کې مسلمان شوی ښه اما هدف دا او چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې کوم مجاهدینو او هغه نه مخکې چې خلک راغله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل مونږ ولې د مجاهدین د اسلام په نامه باندې څوکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوي دا غیته مخکنه باداران دي او نن مونږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کیږي دا تیر شل کاله سې یو ځای به د امریکا اشغال وکړو تاسو هم هغه ما اشغال ته مشروعیت ورکړ تاسو چیرته و سره و جنگیدلسته ا تاسو سلاده کوم ا تاسو پیسې د کوموي تاسو په کوم خلک باندې مو لک ظلم وکړ زما نه ریږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفت باندې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلک مو جنګول څومره انتحاري عملو باندې تاسو خلک وژه. آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسی صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي ادي اقل تیر سل کاله وښودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده، د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاري.